السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د پوځ لخوا د موانعو جوړول غندلي او ولسمشر اشرف غنی د ښې حکومتولۍ په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له دندې ګوښه کړی. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اکرام الله اکرام چمتو کړي دي.
د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي امریکا او نړیواله ټولنه به په پوره قوت له افغان حکومت نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تاجکستاني مقامات وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د پوځ د بمی برید په ترس کې هغه تاجک وسلوال هم وژل شوی چې په 2015 کال کې له داعش سره یو ځای شوی و. او روسیه وایي دوی هیله لري چې امریکا به د شمالي کوریا په وړاندې هغه سی یو اړخیز اقدام ونه کړي چې په وروستیو کې د سوریې پر ضد وکړو. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي امریکا او نړیواله ټولنه به په پوره قوت سره له افغان حکومت نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د سرور دانش له دفتره خبره شوې اعلامیه وایي نوموړي د سرګندونې پرون په کابل کې د ناروې له سفیر ماریسکاري سره په کتنه کې وکړي. د اعلامیې له مخې سرور دانش د ناروې سفیر ته ویلي چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان لپاره تخنیکي پروسه په ختمېدو ده او ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د کابل لپاره د ناروې سفیر ژمنه وکړه چې هیواد به له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغان حکومت او افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د تاجکستان امنیتي مقامات وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د فوز د تر ټولو لوی بمی برید په ترڅ کې هغه تاجک وسلوال هم وژل شوی چې په 2015 کال کې له داعش سره یو ځای شوی و. د تاجکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته پر نوویل شیر محمد سفرو پچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز په وروستي بمی حمله کې وژل شو دی. تاجک چارواکي وایي سفرو په 2018 کال کې په بدخشان ولایت کې او همغه محل له داعش سره د یو ځای شو تاجکانو مشر ټاکل شوی و. د تاجکستان حکومت وایي د چین په بمباری کې د 1100 تاجک اتباعو د وژل کېدو راپورونه هم سیړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي پچین کې د داعش پر ضد د تر ټولو لوی غیر اټومي بم په حمله کې یو شمېر ازبک وسلوال هم وژل شوی دی. د شکنجې د مخنیوي کمیسون چې د افغانستان د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسون کې تازه جوړ شوی پرون په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړ. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اعلامیه وایي د شکنجې د منع کمیسون به د عدلي وزارت د بشري حقوقو د کمیسون او د 14 دولتي او غیر دولتي ادارو تر مشرۍ لاندې فعالیت ولري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دې هیواد کې اوس هم شکنجه دوام لري او عاملان عدلي او قضایي ارګانونو ته نه سپارل کیږي. او په غور ولایت کې دوه کسان داعش ډلې ته د خلکو د جذبولو او وسلوال فعالیت ته د هڅولو په تور نیول شوی دي. د غور د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی پرون ازادي راډیو ته ویل د دوه کسان د نیمروز او هرات اوسیدونکو دي او د غور خلکو ته د داعش په ګټه تبلیغ کاوه. نوموړي ویلي نیول شو کسان غوښتل له فیروزکو څخه بالا مرغاب ولسوالۍ ته لاړ شي خو امنیتي کشفي دارو ونیول او دا مهال عدلي او قضایي ارګان ته سپارل شوی. کورنۍ خبرونه هم دومره وو. د سیمې او نړۍ خبرونه هم لرو. له ازادي راډیو سره پات شي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د هیلمن دي چې امریکا به د شمالي کوریا پر وړاندې غسی یو اړخیز فوزی اقدام ونه کړي چې په دې وروستیو کې د سوریې پر ضد وکړ. لاروف دا سرګندونې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس له هغه وینا وروسته وکړي چې وی ویل د ستراتیژیک زغم پړاو تیر شوی دی. پینس ویل نړیوال په تیرو دوه اونیو کې په سوریه او افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ځواک او پریکړې په سترګو ولیدي. لاروف د شمالي کوریا اټومي پروګرام نړیوالو قوانینو ته بې پروايي وبلله خو وی ویل چې که د پینس د سرګندونو معنا د شمالي کوریا پر ضد د یو اړخیز اقدام غوښبینو د د پوینا دا به یو ډیر زیات خطرناک کار وي. د یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداري ورکړ چې خپل چلند سم کړي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماړی کې د یو خبريال د دې پوښتنې په جواب کې چې د شمالي کوریا مشر ته څه پیغام لري دا خبره وکړه. تر دې مخکې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې وویل چې د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا د ستراتیژیک صبر کاسه نوره ډکه شوې ده. نوموړي هیله څرګنده کړه چې چین به پر شمالي کوریا له خپل فوق العاده نفوذ څخه په ګټې اخیستنې دا هیواد اړ کړي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. او سپینه مانی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او د هغه ټول پښتنې د بریا له کبله مبارکي ورته ویله چې د ترکیې د ولسمشر په توګه د صلاحیتونه زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سار ټولنې او د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونو له دې مخکې په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د دې ټولن پښتنې په ترڅ کې پر بې نظمیو اندېښنه ښودلې. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د سارون کې ډلې مشري پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل.
We also noted a significant imbalance in the campaign.
دی وای د کمپاین پترس کې مو د نورو مسایلو ترڅنګ د مثبت رائے د غټولو لپاره د ولسمشر او د جګپوړو چارواکو مستقیم د حالت او نور د پام وړ بیا اندولۍ ولیدي. زموږ سارونکو د دولتي امکاناتو کارول او د دې ټول پښتني د رد د کمپاین په وړاندې خندونه هم ولیدل. په همدې حال کې پرون زرګونه کسانو په استانبول، انقره او سو نورو ښارونو کې د دې ټول پښتني د نتیجو په وړاندې د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. د ترکیې رسنیو د راپورونو لمخې په انتلیا ښار کې په پولیسو دیار لس کسان نیولي. د اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې ترکیې چارواکو په وروستۍ شیبه کې د هغو میلیونونو رایو پاڼو د شمیر اجازه ورکړه چې ټاپه شوې نه وي. دا ټول پښتنه د 4.15 مثبتو رایو په ګټلو سره په لږ توپیر بریالی شوه. د خبرونو
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې افغان حکومت په خیبر ایجنسی کې د ډیورند پر کرخه د پاکستان د پوز لخوا د موانعو جوړول او د اغزن سیم غځول غندلی دي. پاکستانی چارواکو د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې به د نړیوالې ټولنې له هڅو سره مرسته وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی د ښې حکومتولۍ په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له دندې ګوښه کړ.
کوم هدف لپاره چې نوموړی ګمارل شوی و له بده مرغه د دغه هدف په لاسته راوړلو کې بریالی نه و، ځکه یې نو له دندې ګوښه کړ.
د پاکستان پوځ وایي د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند او د اوسنۍ جماعت احرار ډلې مهم غړی ځان پوځ ته سپارلی دی. د کور کلی په 19 پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له معلولو میرمنو سره د چال چلند پر څرنګوالي خبرې کوو.
مثلا یو پرزا وایه یا خبرو که دا حکومت بدی نه ده، نابینایی ما په نظر ما تک پرابلم دی، دوی ته خوبه کم مشکل نی.
دا پروگرام په دوهمه نیمایی که د ځوانانو له ځانګړي پروگرام تاندې څنګه سره یو ځای خپریږي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت پر ډیورند کرخه د پاکستان د پوز لخوا د اغزن تار د غځولو او د موانعو د جوړولو اقدام غندلی او هغه یې ورخیز او د سیمې د خلکو د خوښۍ خلاف ګام بللی. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په دې اړه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د پاکستان پوز پرون وویل په خیبر ایجنسۍ کې د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د غځولو او موانعو لګول پیل کړی دي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزارت سرپرست وای د پاکستان پوز د ډیورند پر کرخه جنگي وضعیت جوړ کړی او د سیمې د خلکو په نشتون کې یو اړخیزه او د نه منلو وړ اقدامات کوي. عبدالغفر لیوال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغانستان د ډیورند پر کرخه د پاکستان د پوځ لخوا د اغزن تار لګول او د موانعو جوړول نه مني او دی باوري دی چې سیمې ته د ولسونو او ثبات په بیرته راتګ به دا موانع له منځه لاړ شي.
دلته ډېر درون پوځي حضور دی، خلک له خپلو ځایونو نه ایستل شوي دي، ځایي خلک نه دي پاتې او د خلکو په غیاب کې که دوی په ځینو سیمو کې ځینې تحرکاتو ته لاس غځولی وي دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې دا به دوام وکړي. د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې هیڅ ډول توافق نه دی شوی او دا تر دې وړاندې پېښ ښودلې ده چې خلک هر کله چې بېرته خپلو سیمو ته راوګرځي دغه ډول تعصب نه پریدي او خلک یې لمانځه وړي.
د پاکستان د پوزوان آصف غفوري د دوشنبه پر سپرول پنډي کې خبريالانو ته ویل چې په خیبر دره کې د محل افغان سرحد سره د 10 کیلومترو په اوږدو کې د اغزن تار او موانع لګول پیل شوې دي. نوموړي ویل پاکستان دا ګام پر خپل خاوره اخیسته او هیله لري چې افغانستان دا درک کړي چې د پولي کنټرول او څارنه د دوړو هیوادونو په ګټه ده. د پاکستان پوزوي په دوهمه مرحله کې به په بلوچستان ایالت کې هم له افغان سرحد سره د موانع د جوړولو کار پیل کړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د شارو د وزارت سرپرست غفور لیوالوي د ډیورن پرکر خبراته ورسونه د هغه تروریزم قربانی دي چې د پاکستان پوز د سیمې ته انتقال کړي او افغان حکومت باور لري چې د ډیورن پرکر خبراته ورسونه به د پاکستان د پوز لخوا د موانع جوړول رد او هغه لمنځه یوسي. د پاکستان حکومت استدلال کوي چې د افغانستان له خوري د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي په هدف په تورخم چمن دروازو او د ډیورن پر کرخه امنیتي تدابیر زیاتوي، خو افغان چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان پوس په ډیورن کرخه د ناامنۍ پرامست کولو هڅه کوي چې په رسمي سرحد د دې کرخه د بدلولو خپل پلان عملي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت پر ډیورن کرخه د پاکستان د پوز لخوا د موانع جوړول غندلې دي. د پاکستان پاوز دا اقدام په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر په کابل کې له خبرو اترو وروسته پرون اسلام آباد ته ورسید او له صدر اعظم نواز شریف او خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرتاج عزیز مکماستر ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې سره د ګډو هلو ځلو ډاډ ورکړ. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق اوروي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریموند پینک ماستر د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او خپل پاکستانی سیال سردار جی سره لیدلی او د افغانستان او سیمې په ګډون یو سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې مک ماستر پاکستان ته تر سفر یو ورځ مخکې افغانستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له چارواکو سره هم خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له دفتره د دوشنبه پر ورځ په یو خبره شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي شریف په حواله ویل شوي چې د امریکا نوې اداره د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کولو ته ژمنه ده او له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په افغانستان او بیا په لویه کچه په جنوبي آسیا کې سوله او ثبات ټینګ شي. مک ماستر اسلام آباد ته تر سفر مخکې په کابل کې د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستان ته د ګډو تعقیب تر ټولو خلا ډیپلوماسي ده، نه دا چې د تاوتریخوالي منځته راوړونکي نیابتي ډلې وکاروي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر نواز شریف سربیره له خپل پاکستاني سیال سرتاج سره هم کتلي او د افغانستان او سیمې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې سرتاج او مک ماستر د سیمې امن او ثبات لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پیاوړې ملګرتیا مهمه بللې ده. خبر پاڼه د مک ماستر او سرتاج د لیدنې په اړه کاږي. پاکستان د افغانستان په ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې او یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د سولې او ثبات د حل زول په لړ کې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ښاغلي عزیز همداراز له مک ماستر سره په خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاک افغان ګډې پولې پر تنظیم ټینګار کړی او دا یې مهم بللی دی. خبر پاڼه لیکي چې سرتاج مک ماستر ته په پاکستان کې ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو د تفصیلاتو په لړ کې ویلي چې دوی په دې لړ کې ډېر پرمختګ کړی او له خپلې خاورې د ترهګرۍ د له منځه وړلو تجدید دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ته د یو جګپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود پرون له دندې ګوښه کړ. جمهوري ریاست وایي ښاغلی مسعود په خپله دنده کې د پاموړ بریالیتوب نه درلود او دې ته په پام سره له دندې لرې کړای شو. رضوان مراد په دې اړه د ولسمشر لمرستیال ویان د وخان مینپال سره خبرې کړې.
ولسمشر احمد ضیا مسعود د اصلاحاتو او شی حکومتداري لپاره ګمارلې و. د کوم هدف لپاره شي نوموړی ګمارل شوی و، له بده مرغه د دغه هدف په لاسته راوړلو کې بریالی نه و، ځکه یې نو له دندې ګوښه کړ.
ولی په دومره وخت کې تقریبا شاوخوا دوه کاله د احمد ضیا مسعود د مسؤلیت او د دندې تیر شول، آیا مخکې هم په دې اړه ورسره خبرې کړې وې او وخت یې ورکړی و که څنګه؟
کاملا ولسمشر هر مسئول چاری ارزوی او د چارو تر ارزولو ورسته ورته بیا چانس ورکی لبد مرغه نموړی په دغه برخه کې بریالی نسو شي مخصوص او معلومی لستر اوړنی ولري.
احمد ضیا مسعود له څه مودې راهیسې مینپال صاحب پر حکومت سخت انتقادونه کړي دي، پر ولسمشر انتقاد کړی، د حکومت په چارو انتقاد کړی دی، د افغانستان د سولې په مسأله کې د افغانستان د حکومت پر دریځ هم غږېدلی دی. سیاسي جنبه د دې له وظیفې نه د ده د لرې کولو زیاته وه او که نه په کاري برخه کې د ده نه بریالیتوب د دې سبب شو؟
دا یو ډیموکراتیک نظام دی، یو موډ یو ډیموکراتیک ټولنه لرو او دا څر ځکه زیاده که تاسو متوجه سي د افغانستان په سیستم کې ډېرې کسان دي چې د مختلفو مسایلو په اړه باندې خپل نظر ورکوي، ولې هیڅوک له دندې په دې خاطر باندې نه ګوښه کیږي چې هغه خپل مستقل نظر د مسایلو په اړه باندې وړاندې کوي؟ ولې سبا د مرغه په کومه چې مخکې درته وویل هغه هدف چې دته ټاکل شوی و اصلاحات او ښه حکومتداري ده په دغه برخه کې بریالی نه و.
اوس د ښې حکومتوالۍ په برخه کې او د اصلاحاتو په برخه کې به په خپله د ولسمشرۍ ماڼۍ پرېکړې کوي او مسایل به څاري، او که د احمد ضیا مسعود پر ځای دغه مسؤلیت به بل چاته ورکوي؟
د نوموړي دفتر او د نوموړي موقف دا ټول ارزول شوی دی، دا چې دی په دې برخه کې بریالی نو چې وروسته د ده پر ځای باندې د بل کم کس د راتګ تصمیم ونیول چې په دې اړه باندې تاسو پورې بحث نه کوي.
د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر بېلابېلو موضوعاتو مطالب خپاره کړي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي د ګوښه کولو او دغه شان په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د غونډې په اړه لیکنې په کې شاملې دي. اطلاعات روس پلواکی ورځپاڼې د خپل نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له دندې ګوښه کړل شو. په مطلب کې د ولسمشر د ویان د دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوی په حواله ویل شوی چې ښاغلی مسعود په اصلاحاتو او خپلو مسؤلیتونو کې د پاتې راتلو له امله د ولسمشر لخوا ګوښه شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلی چې احمد ضیا مسعود د ولسمشرۍ په وروستیو ټاکنو کې د زلمی رسول مرستیالو، خو چې کله ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړي ښاغلی رسول د عبدالعبدالله او احمد ضیا مسعود د ښاغلی غنی له ټیم سره یو ځای شو. د مطلب لیکوال لیکلي چې ښاغلی غنی په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې احمد ضیا مسعود د خپل ټیم څلورمه زوله او د هغه حضور په خپل ټیم کې د ملي وحدت حکومت بشپړتیا ګڼله. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا د ورځپاڼې په سر خو په لنډ ډول په یو مطلب کې د ویل شویو خبرو سربیره لیکلي ځینې په دې باور دي چې په حکومت د احمد ضیا مسعود د انتقادونو له امله نوموړی له دندې لرې شوی دی. په مطلب کې راغلي چې ښاغلی مسعود د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې له دې سره سره چې یو شمېرو ملامت کړ، خو دی د محمد اشرف غنی ملاتړ ته ودرېد چې وروسته بیا ولسمشر سره اړیکې خړپړ شول او په غونډو او مجلسونو کې به پر حکومت انتقادونه کول. دولتي ورځپاڼو بیا په دې اړه څه نه دي لیکلي، خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د جوړې شوې غونډې په اړه لیکلي دي. انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د دغې غونډې بل پړاو به په کابل کې وي. په سرمقاله کې راغلي په لومړۍ غونډه کې هم چې تېره اونۍ په مسکو کې جوړه شوه د افغان پلاوي ټینګار پر دې و چې د افغانستان د سولې بهیر مشري باید افغانان وکړي او د سیمې او نړۍ هیوادونه چې په دې برخه کې پاک نیت لري ورڅخه د ملاتړ وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د امنیت په اړه چې د سیمې او نړۍ امنیت هم ګواښي خبرې شوې دي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د ورزګان د ولایتي شورا رئیس وای په مرکز ترینکوټ کې د ملي اردو یو اډه له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا کلابنده شوې ده.
خوراکي مواد کې د لاس سره وړي دي نو هغه څه په هر طریقه چې به ادا کړی دي او په دې ولې چې خل مو په هر طریقه چې ادا کړی دي خو تر اوسه گزاره پکې
په دې اړه یو مرکه لرو چې د خبرونه په دوام کې خبريږي او ری دوه تای را سره وسی خو له هغه مخکې د بدخشان یو شمیر اوسیدونکو د فیض آباد خاروال پورې اړوند غیر مسؤل وسلواله ډلې په سیمه کې په ناامنۍ تورنوي. دوی وایي د فیض آباد خاروال د خپل دولتي مسولیت ترڅنګ د یوې غیر مسؤول وسلوالې ډلې مشري هم کوي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې حکومت په وار وار سره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د منحل کېدو خبره کړې، خو د هیواد له شمال ختیځ ولایت بدخشان څخه داسې راپورونه رارسېدلي چې د دغه ولایت د فیض آباد خاروال د حکومتي دندې ترڅنګ د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشري هم کوي. د بدخشان ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دولتي مسؤول وسلوال په فیض آباد کې د هر ډول غیر قانوني کړنو توان لري چې خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د دغه ولایت یو تن اوسېدونکی شریف وایي
افراد مسلح جامعه
د جنرال نظیر محمد وسلوال چې د فیض آباد خاروال دی، عامو تم صلاحیت لري چې یو څوک وتښتوي له دندې لرې کړي، لنډه ده چې هر کار کولی شي.
هر کار داسې نظیر محمد است.
د دغه ولایت د خاص بدخشان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا ډېره خپله ستونزه داسې بیانوي.
بر علاوه کې
د طالبانو تر څنګ د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت هم خلکو ته یوه لویه ستونزه ده او په ټول هیواد کې بې بندوباري رامنځته کړې ده.
افغانستان طبعا نارام ساخته.
د بدخشان د امنیت قمندانۍ پولیس هم په یو شمېر مواردو کې د فیض آباد خاروال پورې اړوند وسلوالو د غیر قانوني کړنو شاهدان ول. د بدخشان ولایت د امنیت امیر او د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد نمی بیان ازادي راډیو ته ویل چې د نظیر محمد کسان په تورو خيخو لرونکو موټرو کې ګرځي او غیر قانوني کړنې هم کوي.
شیشوي نور
د دوی د موټرو د خيخو تور فلمونه مو پاک کړي، حتی په ځینو مو ګرز بندیز هم لګولای او د زمکو د غصب د موضوع پاړه والی او یا هم خاروال وپوښتئ. دغه موټر یوازې د خاروال نه بلکې د بدخشان ولایت یو شمېر نورو کسانو پورې هم اړوند دي. د طالبانو تر څنګ چې د بدخشان په دوو ولسوالیو بشپړ واک لري، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت د دغه ولایت د خلکو لوی اندېښنې دي. سباندې 15 کاله کېږي چې جنرال نظیر محمد د فیض آباد خاروال دی د نوموړي په اړه داسې راپورونه ورکړل شوي چې د یوې وسلوالې ډلې مشري هم کوي. هڅه مو وکړه د دغه وسلوالو کسانو د شمیر په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو هیڅ یو دولتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد وایي هر کله چې د دغه خاروال له وسلوالو دولت ته د خطر احساس وشي، نو هله به اقدام وکړي. دغه په خبره دغه وسلوال د امنیت قمندانۍ سره رجستر شوې دي. دغه سړی د عادي ترڅنګ چې خاروال دی، په تیر کې د دغه ولایت یو تن مسؤول قمندان هم وو او دولت غوښتي چې دښمن په وړاندې د ده له وسلوالو استفاده وشي. د شمیر په اړه دقیق نه پوهیږم. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه، خو د فیض آباد خاروال جنرال نظیر احمد د ټلیفون پر لیکه په دې اړه داسې ځواب راکړ: ټول بدخشان چې د ولسی پاسون پورې مربوط دی زما پورې اړوند دي، او هغه کسانو چې زما په اړه خبرې کړې له هغوی وپوښتئ چې څومره وسلوال لري او په جنګونو کې څومره مړه او ټپیان شوي. لا دې اخوا پخوا داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د پخوانیو قمندانانو تر څنګ یو شمېر حکومتي چارواکي، د ملي شورا غړي او حتی له حکومته بهر هم یو شمېر کسان غیر مسؤول وسلوال لري. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې څه تیریږي؟ آیا ستاسو په سیمو کې هم د خپل سرو وسلوالو ډلې شته؟ که شته، کومې ستونزې درته پېښې کړي دي؟ په دې اړه که کوم په زړه پورې پیغام لرئ، نو د 903 شمېرې له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل پیغام د افغان بي سیم په 903 شمېره ولیکئ، ازادۍ راډیو ته رسیږي. موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون وایي حکومت د لویو ملي پروژو په اړه خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې پاتې راغلی. د دې کمیسیون مشر حکومت یوازې په شعارو د دې کمیسیون مشر وایي چې حکومت یوازې په شعارونو خلک تیرباسي او په عمل کې څه نه دي کړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
که څه هم حکومت او په ځانګړي ډول ولسمشر غنی تل ټینګار کړی چې معلومات ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسون وایي حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی. د دغه کمیسون مشر اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د لویو پروژو او په ټوله کې د حکومتي چارو په اړه خلکو ته په خپل وخت معلومات ورکړي.
کله چې د اطلاعاتو د وړاندې کولو وخت راځي، کله چې د حساب ورکولو وخت راځي، بیا حکومت په دې کې پاتې راغلی او یوازې اکتفا یې په شعارونو او په وعدو باندې کړه چې دا راز حکومت ولی د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
خغل اکرام په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې ازادي رادیو د دوشنبه په ورځو غوښتل چې د ټاپي پروژې په اړه له خلکو سره ورستی معلومات شریک کړي، خو د قانون وزارت له سرپرستی وزیر نیولې د دغه وزارت د رسنیو د برخې تر مسولینو پورې چا په دې اړه څه ونه ویل. ارګ مړنۍ د جمهوری ریاست د چارو ادارې او سوداګرۍ وزارت ویاندویانو بیا د ټاپي پروژې په اړه له رسنیو سره د وروستۍ جزئیاتو شریکول د قانون وزارت مسولیت وګڼه. د ټاپي په نوم د ګازو د نلیکې پروژه د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ترکمنستاني سیال له لوري رسمن پرانستل شوه. دا نلیکه په ترکمنستان کې د 140 کیلومتره غځېدلو وروسته د افغانستان خاورې ته داخليږي او له هرات، فرا، کندهار او هلمند ولایتونو تیریږي او پاکستان او له هغه ځایه به هند ته وغځول شي. که څه هم افغانان د ټاپي پروژې په لیکېدو ته ګڼې هیلې لري، خو دا چې حکومت په دې برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، د مشرانو جرګې او شمیر غړي دغه موضوع له مسؤلیت څخه تېښته ګڼي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مشر هاشم علي کوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ټاپي پروژې تر کېدل شي چې دا د بیکارو خلکو د عمر اکټیټ شي، خو بیا هم دروسه پرې د دې دروسه پرې د خاص مشخص دغه نه دی معلوم.
د خغلی علی کوزی خبره که څه هم د ملي والد حکومت پر رامنځته کېدو افغانان هیلمن شول چې حکومت به د لویو ملي پروژو په پلي کېدو سره په لکونو بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره تر اوسه حکومت یوازې خلک په شعارونو تیرستي او داسې اقدامات چې د خلکو پر ورځني ژوند مثبت اغیز کړی وي کم ترسره شوي دي.
د حدیث پردیس راپور مو اوریده. د اورزګان د ولایتي شورا رئیس وایي مرکز ترین کوټ ته څیرمه د ملي اردو یوه ډله اتو میاشتو رئیس د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره ده. امیر محمد خان بارکزي له عصمت سروان سره په مرکه کې همداراز وویل چې د دې او نورو اډو د محاصرې د پای ته رسولو لپاره د دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو بیا بیا د مرستو غوښتنه کړې، خو هغو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی.
مالګه په روزګان ولایت کې دا اتم میاشت یا نهم میاشت چې وضعیت څو اډې ټلفون ودرلوه ده چې هغه درې د درلشان پر لار وه شورې ته ځای د درلشان یو سیمه ده. هلته تاسو پوهنه چې هغه کمپونه درې سره لاسته وکړي یو په خرما کې درلود چې دا اوس چې تقریبا محاصره پاتو دا ایریا تر په جریان کې مو هغه هم د دښمن په خاطر د منځ لاړي او دا یو کم چې اوس څنګه باندې پاتې دي چې هغه په مرکز سره کوم چاله لري هغه د خپل میاشت راځي چې هغه ما شان ته راته دي مرکزی ځای او د ولایتي ادارې د خاصه درغور ته په دې جو نه درته څه ده کوم کومه کوم څه چې د لوی نه د مهمات د خاصه نور څه ځلې د دې په مرکز کې د وزارت په سره او د صدر داخلي ځان ته چې موږ پرې مو د وزارتونو سره ولې خپل کم چې نسلی
نو دوی ته اکمالات په څه شکل کیږي، خوراکي مواد په څه شکل ورسی شي؟
خوراکي مواد تر دې لاس تر وړي دي نو هغه څه په هر طریقه چې بیا کړی دي پیدا کړی دي او د دې خاص څخه کم دا شي نه دي کوم مواد نو تر شي چې تر شي چې ما په ډیر وخت کې ولې څار دا چار څه چې ما ګټ د دښمن په دغه تر پایلې نشته چې کولای ته وڅښي نه
منطقه یعنی مهرآباد سیمه دی ترینکوټ مربوطه سیمه ده. د دې معنی دا ده چې د دولت وسلوال مخالفان تر مرکز ترینکوټ پورې مخکې راغلي دي.
مز تقریبا دا یو میاشت و نیمه بیخي تر ولایت پښتوران ته هغه راورسېد د کومنانی تر تاور راورسېد مرکز په کډ دغه یو د ترکوټ بازار مصطفی تو ټولې سیمه د دې پلاس کې دا اوس هم د مرکز تقریبا دغه یو طرف ته یو نیم کیلومتر کې کمربند ورو چې دا اوس نه هغه کمربند سره بازار تر تاجد لاندې دی نو هغه ورځ مرغوی په بازار کې وشي
مرکز سره تماس نیولی دی، دفاع وزارت یا تاسو ولسمشر سره خبرې کړې دي، د هغوی ځواب څه دی؟
خوب بھی واضح رکھ لیجیے رئیس جمہور سر تقریبا پجال ادرے مجلس تک لیجیے روزگار لگے امیر صاحب باہول سے دفاع ابھی صاحب دا روزگار تھے رئیس ارکان دلید رچے دو روزگار تھرا لی تقریبا پنجیش کے دو سر پر روزگار کے وکلے داغا وضعیت روزگار دیر شروع تو معلوم دی خو ته اوس پورې داسې شی مسالات نه دي را وړل ځکه وزیر صاحب داخل سره چې نو څه لیږي د وزیر صاحب دا سره مستقل ډېر شکایت او وزیر صاحب داخله کوم نه هو کړ دا دي چې موږ په دې یو نیم کال کې تقریبا اته کومندانان دلته روزګان ته درنه ژوند دي
د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد خان بارکزای ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا وخت لس بجې او دیرش دقیقې دي. اکرام الله اکرام د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي امریکا او نړیواله ټولنه به په پوره قوت سره له افغان حکومت نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په غور ولایت کې دوه کسان داعش ډلې ته د خلکو د جذبولو او وسلوالو فعالیت ته د هڅولو په تور نیول شوي دي. د تاجکستان امنیتي مقامات وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د پوځ د تر ټولو لوی بمی برید په ترڅ کې هغه تاجک وسلوال هم وژل شوي چې په 2015 کال کې له داعش سره یو ځای شوي وو. د شکنجې د مخنیوي کمیسون چې د افغانستان د بشر د حقوقو په خپلوا کمیسون کې جوړ شوی پرون په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د هیلمند چې امریکا به د شمالي کوریا پر وړاندې هڅې یو اړخیز فوجي اقدام ونه کړي چې په دې وروستیو کې د سوری پر ضد کړو. هاوس پینا مانه وای ولسمشر ډونالد ترامپ پرون رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او د هغه ټول پښتنې د بریا له کبله مبارکي ورته ویل چې د ترکیه د ولسمشر په توګه د صلاحیتونه زیاتوي.
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري د پاکستان پاوز وای د وسلوالو ډلو د پاکستانی وسلوالو طالبانو د تحریک او د جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان ځان پاوز ته سپارلی دی. پاوز پرون وویل له احسان الله احسان سره د طالبانو یو شمیر مهم غړي هم دوی ته تسلیم شوي دي. تحریک طالبان پاکستان هم دا تایید کړي چې ویان دي د پاکستان پاوز ته تسلیم شوی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د پاکستان د پوز د داخلي چارو او عامه اړیکو مشر وایي د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان ویاند له یو شمېر نورو طالب مشرانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوی دی. جنرال آصف غفور د دوشنبه پر ورځ په راولپنډې کې یوې خبري غونډې ته ویل
مې آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کلادم تنظیم جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے سپوکس پرسن تھے احسان اللہ احسان
دوی وړم تاسو سره داسې معلومات شریک کړم چې له فعالیت منو شو ډلو پاکستانی طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان امنیتی ځواکونو ته تسلیم شوی دی. هغه یوازې نه دی، راتلونکي کې به هم وګورئ چې دغه شان معلومات له تاسو سره شریک کړو. جماعت الاحرار وسلوالې ډلې په پیښور کې پر یو ښوونځي د 2014 کال د ډلیزې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په نتیجه کې 1400 کسان چې زیاتره زده کوونکي ووژل شول. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې احسان الله احسان یو مستعار نوم دی او د طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې مختلف ویاندویان له دې نوم څخه استفاده کوي. د دغه سرچینې په وینا کوم شخص چې پاکستانی ځواکونو ته د روان اپریل میاشت په نیمای کې تسلیم شوی دی سجاد محمد نومیږي. ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان له مشال رادیو سره په تماس کې دا تایید کړ چې د دې ډلې وایان د پاکستان پوسټ ته تسلیم شوی دی. خو د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
له هلمند نور احمد الکوزلی کلی زمون په ولایت کې د سنگوریانو په نوم شخصي ملیشي جوړی شوی چې خلک زوروي او نه حقل خلکو پیسې اخلي. حیات الله وحدت ل غزنی نه لیکلي په لری پرتو سیمو کې سیمایز پولیس ل خلکو سره بد چلند کوي، باید حکومت دې ستونزې ته پام وکړي. شمسیا شهید زید میدان وردګو نه لیکي زموږ په سیمه کې طالبان خلک ډیر زوروي او خلکو کورونو ته ننوځي، په زور ل خلکو ډوډۍ غواړي. میرام شاه ودان ل میوند ولسوالۍ نه لیکي زموږ په سیمه کې هم وسلوال شته، ل خلکو نه پیسې اخلي. جا امان جان سلطانی لکندهار نلی کی په دی ولایت کې د جنرال رازق په مشرۍ دا ډول ډلې لمین زوړل شوی دی. عزت الله الهام له لوګر نلی کی په ازری ولسوالۍ کې خپل سر ډلې نشته او هرڅه د قانون سره سم کیږي. ارزو لکوټ ولسوالۍ نلی کی دلته خپل سر وسلوال په جلال آباد کې زیات شوی دی چې پولیس مخنیوي کې پاتې راغلی. او عبدالملک لکندهار نلی کی د هلمند او کندهار پر لارو اسکر د نشکرو څخه پیسې اخلي، باید مخیونی ولشي. قدر بنا وريدونکو د خبرونه پورستي برخه کیو. لمړی تان د څنګ د ځوانانو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام وړاندې کیږي.
تان د څنګ دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه خوګوریدونکو سلام. دا ونې پردی غږیګو چې د خونکو لخوا د زده کوونکو تحقیر پر هغوی ساسر کوي، او که خونکی هر وخت زده کوونکی وهی او تحقیروي یا برعکس زده کوونکی ناسم چلن کوي، د پوهنې وزارت یې په وړاندې څه کوي؟
هر یو براته د سکتل چې مال کومه غټه ګناه کړی وي،
هغه خون کوي چې زده کوونکي سره فزیکی چلند کوي، توهینوي، تحقیروي، هغه مختلف حدونه لري.
دا وروسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي، د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سړی بدې خبرې راته کړي، فکر مې درسو ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوامده لامل کېږي چې استادان په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده رویه کوي، زه له دې درس نه وایم. او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیر کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل لا ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خو لا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکی نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه، یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي،
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په اویلۍ کې، غټ اویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نه ښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان وو، هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې، چې بیا ودرېدی نه شوم، خپو مې ډېر زیات سوی کوو. خو نو دې هلک ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو، خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېزې کې مې بیا ورسره یو وارې بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم، نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې چې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو بم راته ویلې چې ولی وهلی ولی وهلی، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه تورې شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې م وی څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو، ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م وم د خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې د نظره تور شو، ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوي محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري، د خپلې و استاد کیسه راته کوي چې د خپلې و زده کوونکي ملا یې تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته، دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره یې جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. په یغه ورځ اگر کې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې د ما د مدرسې استاد رالغاړم، خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کار سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخته نه پرېږدم، د نورو سزاونه سره یې. نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلن موږ وایو چې وهل ستا، د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد او زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه ده دومره وهل. دا وهل په اسلام کې خو یواره نهشته، بلکې بیخي په انسانیت کې هم نهشته داسې وهل.
مولوي بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ، نه ما ونه وای تر اخره پورې. دې ته مې تشویقه وسې، بل زوی ته مې روپۍ ورکول، دینه مې هغه ته ډېر ناز ورکوو، هغه خپله دې ته مجبور وسې هغه یې درس ویلی. زما یو ملګری ده، هغه ما ته راته وویل چې زما زمن درس نه وایي. دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ده. ما ورته وویل چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکوې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې، ماشومان دې مخته خوړلی، تېره ورځ خپل لاره ته واچوه، داسې کار ورباندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته وویل زما تېره ورځ په موټر کې کېنوه، د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه سي. نو ورته ووایه چې که ته درس نه وایې، بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نه شي، نورې طریقې هم لري.
سمیع الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي، خو داسې پیښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پې وکړي، نو هغه یې په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوي ده داسې هم لیدلی دي، یا نور جای کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي. که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري، نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي. او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي، یو مشکلات ترې جوړ سي، او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي، دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یا ووهل شي، ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه یې تنها یې راوغواړه سي څه وجه ده، څه علت ده چې ته داسې چلند کوې سي هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي، نو ښه خبردار سي هغه سره خبرې وسي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې پایده رسي، وهل محل په ټول عمر باندې پایده نه رسي، ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي. موږ ولیدل سي یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره. که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي، نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي. دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وایې، تمبل ډېرې طریقې دي. نو کوی سي ته سم تر وغواړې، ته ځان ته نصیحت ورسره وکړي، خبرې ورسره وکړي.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي، هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي، او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترې نه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه سي. د ښوونځي دغه قوانین دي، او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي، او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کیږي بالاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بېخي له مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې مونږ فزیکي خشونت کوو، کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي، او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولې دا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترېنه سوء استفاده وکړي یا ناوړه ګټه ترېنه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموماً په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي، تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي، د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي. پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتی، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو، باید له موال کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسې د مکتب هر شی کچیر د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو وختل سي هغه شیشه برته جوړه کړی سي، او په دې توګه کې یو دوه ځله دا تکرار سي، نو بل اخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، د مونږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو. کچیر دا ماتیږي ورانیږي، توان یې مونږ خپل کورنۍ ته رسیږي.
دا پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل وایي هیڅ ښوونکی دا حق نه لري چې په ښوونځي کې له زده کوونکو سره بد چلن وکړي، خو که چیرې یو ښوونکی یا برعکس زده کوونکی په ښوونځي کې له نورو سره بد رویه کوي، د قانون مطابق سزا ورکول کیږي.
هغه ښوونکی چې ول زده کوونکي سره فزیکی چلند کوي، متضرر کوي، توهینوي، تحقیروي، هغه مختلف حدونه لري. که چیرې یوازې حد توهین او د تحقیق غیر وي، فزیکی برخورد نه وي سوی، استاد ته اختاریه ورکول کیږي، رسمنه په ثانیو کې درج کیږي. که چیرې موضوع بیخي هغه د جنایي تر حده پورې ډیر غټ وهل دبول پکې راغلي وي، هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کیږي. که چیرې پیغه حد کې نه وي، ښوونکی کسر معاش کیږي، له خپلې سیمې تبدیلیږي بلې سیمې ته، او د دې تر څنګ وظیفې نه منفی کیږي. دا هغه څه دي چې موږ د کې پر وړاندې کوو او کړي مو دي تر اوسه. د ځکونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازینی څه کوی سو، هغه دا چې یا له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیله کوو، یا یې منفق کوو چې هغه هم بیرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي، او موږ باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو.
حقمل وایي دوی په یوازې سر نشي کولای چې زده کوونکو ته د تعلیم تر څنګ تربیه هم ورکړي، بلکې د زده کوونکو کورنۍ هم باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
د تعلیم په څنګ کې د تربیه په برخه کې له موږ سره همکاري وکړي، د خپلو ماشومانو د تربیه کړنلارې باندې له سره فکر وکړي، او له موږ سره دا مرسته وکړي چې ستاسو ماشوم کله ښوونځي ته راځي، له ښوونکي سره څنګه چلند کوي، له زده کوونکو سره څنګه چلند کوي، او له محیط د مکتب سره څنګه چلند کوي. موږ به بیا په هغه صورت کې دې ته نه یو مجبور چې د ښوونځي په مخ کې یو څوک ودروو چې زده کوونکی تلاشي کړي چې د قلم په ځای چاقو رانه وړي، د کتابچې په ځای مثلا ځان سره نشي توکي رانه وړي یا نور داسې څه رانه وړي. که یو ښه نسل موږ ښوونځي ته راولېږو، موږ به یوازې هغه بوج پر غاړه اخیستی چې یو زده کوونکي ته یو څه ورزده کوو، او ما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالیږو، یو د بد چلند لرونکی څوک رالیږو، هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره دې سړي سره مخامخ وي.
څو کاله مخکې د دو دیرشو هیوادونو په یوه څیړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څیړنه کې چې 10,000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډیر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څیړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو، تر بیا مو په لاس پارم.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې له معلولو میرمنو سره په کورنۍ او ټولنه کې ناوړه چلند کیږي. معلوله میرمنې کومې ستونزې لري؟ او د بریالیو معلولو میرمنو خبرې به هم واورئ. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. په خپرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو چې افغان حقوق پوه اجمل هوډمن تشریح کړې ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د
دریم فصل چې دی جزایی احکام تنظیموي د وهل له ټکول یا له ټکوک په هکله دی. یعنی کله چې یو شخص یو ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي که هغه خور وي که هغه مور وي که هغه کارمند دی، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي په هغه ښځه ټپي نشي یا معلوله نشي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې ماشومانو ته د ګزړن یا فلج د واکسین نه کول، د نږدې خپلوانو ترمنځ واده او ځینې ناروغۍ د معلولیت لوی عامل ګڼل کیږي. که څه هم په افغانستان کې ګڼې روغې میرمنې له یو لړ ټولنیزو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي، خو معلولې ښځې بیا تر نورو څو برابره ستونزې لري. د معلولیت درد له یوې خوا، د کورنۍ او ټولنې ناوړه او سپک چلند له بلې خوا معلولې میرمنې له ستونزو سره مخ کړي دي. همداراز د کار او درس زمینې هم نه دي ورته مساعدې. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې په جنگ جګړو کې د لاس هډوکی مات شوی او د ناسمې درملنې له امله په یوه لاس معلوله ده، وایي چې د چم ګاونډ او آن د کورنۍ خبرو چې دا یې ګوډه کبلله ډېره ځورولې.
د ډېر ښځو ورته ویلي د پېښور کې اویلي کې منال نه و، د کور له مخکې منال و، سم قطار د ساتلونه منګي و دیګې به م کېښود، سما به لږ راړه کوي. ډېرې ښځو ورته ویلې وا ګوډه کوي وا ګوډې اتي به ما ورته ویل خدای پاکه تا له طرفه د مځل کې به مې بېرته به مې جواب نه ورته و، مالته به ډېره په ما سخت سو. یا دا کور کې کومه خبر به راغله، خو کور ده لاندې بند سي زه چې بیا سکېنم وزاړم.
د معلولو ښځو د معلولیت ور یادول د هغوی تحقیرول سره له دې چې معلولان له رواني پلوه ځپي، دې ته یې اړوي چې نور له ټولنې ځان لرې وساتي او د کور په څلورو دیوالونو کې ځان ایسار کړي. نور جهان دلاور هغه معلوله میرمن ده چې په وینا یې په کورنۍ او ټولنه کې د معلولیت په خاطر ناوړه چلند ورسره شوی او خلکو ورته د معلولیت په خاطر ډول ډول خبرې کړي دي.
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. د ما په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبرو که دا حکومت بدی نه ده. نابینایی د ما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نی.
په افغانی ټولنه کې معلول نارینه ډیر کله په ډیر اسانۍ له روغو ښځو سره واده کولای شي، خو یو معلول انجلۍ که ډیر کم معلولیت هم ولري څوک زړه نه ښه کوي چې واده ورسره وکړي. له همدې وجې اکثرا ټول ژوند یوازې ژوند تیروي. 23 کلنه جمیله چې له موره معلوله زیږیدلې وایي چې تر دې وړې خویندې واده شوې دي، خو دې پسې تر اوسه رایبار نه دی راغلی.
درې خویندې مې تر ما وړې دي، ټولو ودونه کړي دي. زړه کې مې ګرځي کاشکې زه هم روغه وای لکه دوی غوندې، خپل کور او اولادونه مې درلودای. کله چې کوم واده یا کوژدې ته لاړه شم چې پښه مې تاو شي ټول راته ګوري یا وایي چې د څه لپاره دومره ګرځې، خو په کور دې کښېنه. د همدې لپاره ډېره چیرې نه ځم. کله کله چې دا خبرې واورم زړه مې را ډک شي، بیا د شپې په ځای کې ژاړم، وایم کاشکې لکه نورو غوندې زه هم جوړه وای.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي معلولیت که هغه طبیعي وي، کاریزي د انسان شخصیت او کرامت نه راټیټوي. نو که څوک معلول ته توهین کوي او په سپک سترګه ورته ګوري یا یې ځوروي، دا کار د دینی اصولو خلاف عمل دی.
یو حق همدغه ده چې د معلول یا معیوب خور یا ورور حق هر مسلمان ادا کړي، هغه ته په درانده سترګه وګوري، د هغه هغه حاجتونه چې دي هغه ورته رفع کړي، ورسره کومک وکړي. په دې باندې هم خدای خوشحالیږي، هم دغه دینی او انساني مسؤلیت هم سرته رسیږي. که چیرته یو مسلمان خور چې هغه معلوله یا نو که چیرته یو څوک دې ته حاضر دي شي چې له دې سره نکاح وکړي، ده به ډېر لوی خدمت کړی او په دې باندې الله پاک خوشحالیږي چې یو بنده سره څوک په داسې یو حالت کې آماده دي شي چې دې سره نکاح وکړي او دا خپل په نکاح کې قبوله کړي.
ځینې کسان ګمان کوي چې معلولې ښځې نشي کولای درس ووایي، ګډ ژوند پیل کړي یا یو ځای کې کار وکړي، خو ګڼې داسې معلولې میرمنې هم شته چې له معلولیت سره سره مبارزه کوي او آن له روغو ښځو هم مخکې دي. د همدغسې معلولو ښځو له ډلې څخه یوه هم صبري اندړ ده چې په 10 کلنۍ کې د پولیو یا ګزړ له امله معلوله شوه، خو صبري له معلولیت سره سره هیڅکله له مبارزې لاس نه دی اخیستی. له 12 ټولګي وروسته د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته بریالی شوې. اوس په یاده رشته کې ماستري لولي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاکاره ده. صبري وایي په ژوند کې هیڅ څه محال نه دي، هر څوک کولی شي ځان یو ځای ته ورسوي.
کله چې زما فزیکی حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکی وضعیت یې ښه نه ده، زه سې کولی سم. نو یوه خور سمې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سې کولی؟ هېڅ یې محال نه دي. زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله سم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم افغان در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی. یعنې زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیر او رهبر واوسم.
شپاړس کلنه سحر افضلی یو بل معلول انجلۍ ده چې لوړ اعتماد او ټینګ اراده یې د دې باعث شوي چې دولسم ټولګۍ په څو محدودو کلونو کې پای ته ورسوي. انګلیسي ژبه یې هم زده کړې ده. سحر وایي، غواړم د نورو معلولینو لپاره یو مثال واوسم. معلولیت کمزورتیا نه ده، که څوک په ځان او خپلو وړتیاو باور ولري معلولیت مخه نشي نیولی.
تیم کاری مې بود کې به شفاخانه می رفتم.
از ما کاری دنده دا و چې روختون ته بتللم او له هغو ناروغانو څخه به مې لیدنه کوله چې نوی معلول شوی وو. کله چې به یې زه لیدلم یوه روحیه به ورته پیدا شوه چې زه به یوه ورځ سحر کیږم. کله چې ما ورسره خبرې کولې خندول مې. ما به هم خپله دنده ترسره کوله او هم به زه خپله خوشحالېدلم. لوړې موخې لرم. غواړم د هرې معلول نجلۍ او هر معلول هلک لاس ونیسم. ځان ته مې لوړ معیارونه او اهداف ټاکلي دي که هر څومره ولویږم بیا هم پورته کیږم.
اقدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جامی هغه میرمن ده چې د ښځو چارو وزارت د معلولینو په چارو کې سلاکاره ده. له معلولیت سره سره یې په دوه رشتو بی بی او تجارت کې زده کړې کړې دي. مخکې له دې چې ښځو چارو وزارت ته راشي، په یوه شرکت کې د بازار موندنې په برخه کې په نړیواله کچه دنده لرله.
بعد ها د فکر زی شوم که باید درس بخونم.
په دې فکر کې شوم چې خپل زده کړې وکړم. په ارمغان انستیتوت کې مې اداره او منیجمنت ولوستل او څنګه په امریکایي پوهنتون کې سوداګري شروع کړه. په یو وخت کې مې دا دواړه ختم کړل او بیا مې په یو شرکت کې کار پیل کړ. هلته مې د مارکیټینګ په برخه کې کار کاوه چې مارکیټینګ یې له افغانستان بهر هم و. ځینې نندارتونونه چې په دوبۍ کې وو ما به پکې ګډون کاوم. خوشحاله په دې یم چې په هغه لومړني نندارتون کې چې ما ګډون وکړ افغانستان وکولی شول چې د غالیو په صنعت کې لومړی مقام واخلي او دا ماته یو ویاړ و. دوهم کال مې چې ګډون وکړ د نړۍ په سطحه ډیر کار کوونکې میرمنې وپیژندل شوې. دا هغه جایزه وه چې د دوبۍ د شیخ خور راته مډال راکړ.
خوار شیخ دوبۍ ای مډال به خودم تفویض کړ.
میرمن ملیحه وایي، سر له دې چې دا معلوله وه دستوزي به یې کوله او خپل خرڅ به یې په خپله ګاټه. نوموړی وایي، دا به روغتونونو ته تلله او نورو معلولو کسانو ته یې مشورې ورکولې.
یک دورې خیلی پر مشقت
له ستونزو ډکه دوره مې تیره کړې ده. کله چې شرایط راته برابر شول او د لومړي ځل لپاره مې کار پیدا کړ، هغه د السو موسسه وه. السو هغه موسسه وه چې معلولینو ته یې کار کاوه. هلته زموږ دنده دا وه چې معلولینو ته مشورې ورکړو. موږ هم روغتونونو تلو او همکاری سیمو ته. زه هغه څوک وم چې لاس لاندې مې اته نه نفرو نورو کار کاوم. هغو معلولینو ته چې ما مشوره ورکوله ډیرو یې په ځان باور پیدا کړ. زما یوه مریضه چې پښه یې پرې وه، یو صاحب منصب ترې د واده غوښتنه وکړه چې مور او کورنۍ یې نه منله، خو ما هغوی سره شپږ جلسې وکړې او راضي مې کړل چې دا زما لپاره لوی ویاړ دی. ما وکولی شول په روغتون کې د هغې نجلۍ دستمال ورکړم. دا چې میرمن ملیحه اوس د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کوي او د معلولینو لپاره د کوم اسانتیاو غوښتنه کوي، نوموړی په اړه وایي.
د وزارت فعلاً مو سره تسهیلات خدمات
وزارت کې موږ اوس په اسانتیاو خدمتونو او مقرریانو باندې کار کوو. بل دا چې د هغو نورو ودانیو له مسؤلینو سره خبرې کوو چې د معلولینو لپاره اسانتیاوې پام کې نیسي. هغه معلولین چې ویلچیر کې ګرځي باید دفترونه ورته مناسب وي او هوارې زینې ورته جوړې شي. ځینې ادارې دي چې موږ کولی شو معلول میرمنې هلته معرفي کړو، که هغه د کارموندنې برخه وي یا هم د زده کړو او یا د حرفې برخه وي. هلته معلولیت لرونکو میرمنو ته لومړیتوب ورکول کیږي. که معلول خزی کسب و کمال او کار ولری او د کورنۍ پوګو بار نه وي کولای شي خ او بریالی ژوند ولری، خو اکثره معلول خزی سره لدی چې ورتیاوی هم لري د کار زمينه ورته نه ده برابره. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلول میرمنو لپاره کوم کارونه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، د یاد وزارت سلاکار او ویان عبد الفتاح عشرت احمد زئی پاړه وایي.
شاوخوا بیرسم چې یو سلو شل زره کسان موږ جنگی معلولین لرو، څل دې برخه نه در وسله نه دي خزینه وی جوړوي. موږ د جنگی معلولینو لپاره ښه خدمات وړاندې کوو، دوی ته د معاش ورکړه مثلا، د اپارتمانونو د ویش موضوع ده، دوی ته د صحت موضوع ډیره مهمه ده، دوی ته د لوړ زده کړو مسله، د بورسونو مسله، د هغه ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ د ټولو ته چمتو کړي دي. یعنی په دغه زیانونو کې زموږ خویندې هم یعنی زیان لیدلې ده. دغه خدمات چې موږ ټول ترې یادونه وکړه، د زموږ خزینه معلولین هم ترې استفاده کوي سي. حتی موږ اوس کوښښ ډیر زیاده ده چې د خزینه او د پاره موږ ځینې دغه برنامې نور هم پراخې کړو. زه هیله من دې تم چې دوی ته باید نور هم پام وسي او دغه معلول ښځې باید لاسنیوی وسي تر څو پرې دوی په ټولنه کې یو ښه رول ولوبوي.
درنو اوریدونکو، معلولیت عیب او کمزورتیا نه ده، بلکې هغه صدمه ده چې د یوې علت په نتیجه کې رامنځته کیږي. معلولینو په ځانګړې توګه معلول میرمنو ته باید د کورنۍ لخوا ډیره توجه وشي. هیڅکله دا احساس ورنکړي چې دوی د کورنۍ د اوګو بار دي، بلکې د کورنۍ د روغ غړو په شان چلند ورسره وکړي او هغوی ته شخصیت ورکړي چې دوی له هیڅ چا کم نه دي او د ژوند په هر ډګر کې ملاتړ او لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com